په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو ظفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله څرګندونې واورئ چې وایي له امریکا سره د امنیتي تړون د بحثونو راپورته کول به د هیواد امنیتي وضعیت په ښه کولو کې مرسته ونه کړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ عمومي کمانډان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وشول. هاخوا وسلوالو بیا په بادغیس او فراه ولایتونو کې د پولیسو پر پوستو په بریدونو کې لږ تر لږه 60 تنه پولیس سرتیرو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې بواوري چې د جنوبي چین په جنوبي ولایت ګوانګډونګ کې د سمندري طوفان را رسیدو مخکې چارواکو د څلیرش لکو زیات خلک له سیمې ایستلي. په افغانستان کې د ناتو د قاتم لاټړ د ماموریت عمومي کمانډان وایي چې طالبان د افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني، د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. جنرال سکاټ میلر د سرګندونی په پروان کې په یو غونډه کې کړي او زیاته کړي ده امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره پوځي حضور لري. نو موري په دې غونډه کې ویل د وی کچيري طالبان د جګړې لار غوړه کړې موږ به ورسره جګړه وکړو. کچيري دوی پروان کې وی، هغه کندهار کې وی، کوردګو کې وی او کاپیسا کې وی، خو موږ به په وړاندې وجنګیږو. پروان ته د سفر پر مهال د ناتو د امریکایي کمانډان په چاریکارو کې په غونډه کې برخه اخیستې و چې پکې د کابل د شمالي ولایتونو قومي مشانو او په ولسی جرګه کې د دې ولایتونو اساس او دولتي چارواکو برخه لرله. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال وایي په دې غونډه کې د کابل د شمال د ولایتونو یو شمېر اساس او په افغانستان کې د ناتو له عمومي کمانډان وغوښتل شي د افغانستان په غونډوي هوادونو کې د ترهګرۍ د زالو پر ضد لازم اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزي کومندوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د دفاع وزارت څخه د دوشنبه د ورځې په سهار په یو خبر شبي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یک شنبه د ورځې راهیسي دیارلس شریک تاروزي عملیات، 115 کومندوي عملیات او 9 هوایي بریدونه شوي دي. دا کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیره شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو برید کړی دی چې د داعش د یو ځای قومندان په شمول څو تنه وژلي. د کونړ امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر محمد زمان عیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د وټپور ولسوالۍ اړوند د کندیل په ځنګلي لرې پرته سیمه کې ځکني عملیات کړي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالې ډلې د یو قومندان بزر په شمول درې تنه وژلي او دوه تنه نور یې له ځان سره بیولي. په عین وخت کې د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې دوه تنه داعشیان وژل شوي. له بادغیس څخه رپورټونه وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه د هرات او بادغیس ترمنځ بند سبزک سیمه کې د پولیسو پر دوو پوستو بریدونه کړي. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې بریدونو کې په سیمه کې د ریزرو کنډک قومندان عبدالحکیم مودودي د څلورو پولیس سرتیرو سره وژل شوی او اته تنه نور سرتیري ټپیان شوي. ښاغلي ملکزي وویل چې په جګړه کې د طالبانو لوري ته 22 کسان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم نن د وزیرانو د شورا غونډې په پیل کې د بادغیس ته پیښ یادونه وکړه. دوی تیر شپه هم په بادغیس کې د دښمن په عملیاتو کې یو قومي مشر عبدالحکیم چې په عین حال کې پولیسو کې هم دنده لرله وژل شوی دی چې روح ته یې دعا کوو. په عین حال کې په بادغیس کې د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل دا 200 په شاوخوا کې طالب وسلوالو د بند سبزک پر پوستو بریدونو کې برخه لرله چې د بادغیس او هرات له شمیر سیمو ولسوالو یې راټول شوي وو. له فراه ولایت څخه هم په ورکل شو رپورټونو کې ویل شوي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په بالا بلوک او پشترود ولسوالو کې پر درې پوستو بریدونه کړي چې لږ تر لږه 15 تنه افغان سرتیري پکې وژل شوي. له فراه څخه نن هم د خطو رپورټونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وایي له سریلانکا سره یې د نننۍ لوبې لپاره ښه چمتووالی نیولې. د افغانستان او سریلانکا کرکټ لوبډلې نن د آسیایي جام په سیالیو کې سره مخ کیږي. دا لوبې په عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې کیږي. د افغانستان د ملي ټیم وتلي توپ اچونکي راشد خان د دې لوبې په اړه وویل د توپ اچونې او توپ وهنې لپاره ښه لوبغاړي لري او تمه یې دا ده چې په نننۍ لوبه کې به ښه ولوبېږي.
We just need to focus on playing good cricket. Doesn't
matter. دوی موږ ارتیا لرو چې د خېلو په تر سره کولو ډیر تمرکز وکړو. مهمه نه ده چې نتیجه به څه وي، خو موږ باید په دې تمرکز وکړو چې خلو به تر سره کړو. افغانستان د آسیا جام په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره مخامخ دی. د دې لوبو په ای ګروپ کې هند، پاکستان او هنګ کانګ شامل دي. د چین په جنوبی ولایت ګوانګجون کې د سمندري طوفان در رسیدو مخکې چارواکو نږدې 2.5 میلیونه وګړي له سیمې څخه ایستلي. د منخود په نوم د ټایفون یا سمندري طوفان مخکې لدی چې فلیپین او هنګ کانګ کې لسګونه کسان وژني، هنګ کانګي چارواکو نن په ځپل شو سیمو کې حالات کړکېچنو بلله، ویل چې شاوخوا 300 کسان ټپیان شوي هم دي. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی. نوموړي خبرداری ورکړی چې روسیه هڅه کوي له پیسو او نفوس څخه په کار اخیستلو د پخوانۍ یوګوسلاویا د دې جمهوریت د نوم د بدلون پر سر راتلونکي ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه کې په واوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ویل امریکا سره د ترسره شوی امنیتي تړون په اړه بحثونه راپورته کول نسی کولای د هیواد امنیت په شکولو کې مرسته وکړي.
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتی که در لوی جرگه تایید شد و دوباره مسائل مطرح کردن به خاطر اهداف شخصی فکر نمی کنم که کمکی به وضع امنیتی کشور ما می کنه.
په همدې تړاو د پوځي چارو تحلیلگران سوایي
بدون شک په دې کې بهرنی لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شوه. په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د سولې خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د دې شورا د اجرایه پلاوي غړی محمد اسماعیل قسمیار:
دا یو فرنسی دی مون سره مون مخ تر مخ کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بیل قید او شرط مون د خبراتر په میز باندې کین.
دغه راز په نړیوال مسایلو کې به واوري چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی دی. که وختونو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غونه راډیوي ډرامه سته مینوال دی خبر وي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې مسایل مطرح کول د امنیت له شوالي سره مرسته نسي کولی. عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې د رسنیو سره خبرې کولې وویل چې ځینې کسان د شخصي اهدافو لپاره دغه مسایل مطرح کوي. د افغانستان ولسي جرګې تېره چهارشنبه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. رحمت الله افغان نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع د شخصي هدفونو پر بنسټ راپورته سوې ده. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته خبرې کولې وویل:
زیر سوال بردن یک موافقتنامه امنیتي
هغه وایي د داسې یو امنیتي تړون تر پوښتنې لاندې راوستل چې په لویه جرګه کې تایید شوی او د ملي وحدت حکومت په لومړیو ورځو کې لاسلیک شوی، د شخصي اهدافو لپاره دغه مسله مطرح کول فکر نه کوم چې د هیواد امنیتي وضعیت له ښه والي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسي جرګې د تېرې چهارشنبه د ورځې په غونډه کې چې مشري یې د لومړي مرستیال همایون په غاړه وه پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ دې پر امنیتي سند بیا کتنه وسي. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د دغه جرګې یو شمېر غړیو بیا وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون د بیا کتنې شوې پریکړه قانوني نه ده او د عمل د اساسي قانون او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف عمل دی. د یادونه ده چې د ولسی جرګې لخوا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د بیا کتنې موضوع هممهاله د حکومت د یو شمیر مخالفو سیاسونو لخوا هم بدرګه سوه. له ځینو اختلافونو سره سره د دغه تړون په اړه د حمید کرزي د حکومت په وروستیو کې د مشورتي لوی جرګې لخوا هوکړه وسوه، خو د ملي وحدت حکومت په لومړیو کې لاسلیک سو. پوخانی افغان سناتور رونا ترین وای د تړون د مادو لمخې د تړون دواړه خواوې د تړون بیا کتنه ایجابوي، خو په خبره پدې کې باید ډېر احتیاط وسی.
امنیتی تړون باندې تجدید نظر کول د افغانستان د خلکو حق دی، لیکن په یو داسې مناسب شکل باندې چې هغه د افغانستان اقتصاد ته ضربه ورنه کړي، د افغانستان سیاسي بینالمللي سیاسي ارزښتو ته ضربه ورنه کړي، په دغه یو شکل باندې زموږ مشران باید پر دې باندې غور او بررسي وکړي.
عبدالله عبدالله وای په دې کې شک نشته چې د افغانستان دښمنان د غسنت په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د شتون لپاره یو بهانه بولي، خو په خبره افغانستان اوس هم د بیلابیلو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ دی. اجرایي رئیس ټینګار وکړ چې افغانان هڅه کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپل هیواد امنیت په خپله او وساتي.
په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان باور لري چې ولسی جرګه د سیمې د هیوادونو په لمسونه او اشاره هڅه کوي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی امنیتي تړون امنیتي او دفاعي تړون لغوه کړي. له دې ډلې محمد اګل مجاهد دی چې لغه سره زموږ همکار اکرم الله اکرم مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د ولسی جرګې وروستۍ پریکړه او د عبدالله عبدالله څرګندونې چې دغه سند بیا څېړنې بې ګټې بللې ده څنګه ارزوي؟
دا تړون اصلا د افغانستان یو لویه جرګه چې په افغانستان کې دایره سو هغې تصویب کړی و، بعدا په دې باندې خبرې شوې وې. بالاخره جهاد محمود ولسمشر په لومړي سر د حکومت کې دا تړون امضا شو. په هغه وخت کې دې باندې عجله ډېره وشوه، باید په دې باندې ډېر کار شوی وای چې د افغانستان منافع مد نظر نیول شوی وای. متاسفانه دغه تړون د افغانستان دپاره زیاتې ګټې په مد نظر ونه نیول شوې او یا یې ګټې رانه وړي افغانستان ته. تاسو خبر یاستئ چې افغانستان په دې تړون کې یوه ماده هم دا ده چې که په افغانستان باندې کوم بهرنی هیواد تجاوز کوي، نو افغانستان د افغانستان د خاورې نه او د افغانستان د حاکمیت نه امریکایان به دلته مرسته کوي او د افغانستان به دفاع کوي. چې دا ونه شوه، تاسو د پاکستان راکټي بریدونه په درې څلور کلو کې متواتر په پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، نورستان او قندهار کې ولیدل، اما هیچا حتی غږ پورته نه کوي. چې بهرنۍ تیاری راځي چې ناشناس تیاری خلق دی، اما امریکایانو په دې کې هیڅ نوی اقدام ونه کړ تر ننه پورې.
مجید صاحب، عبدالله عبدالله په یو ډول باندې د غنن چې کومې خبرې وکړي په دې کې دا هم ویل چې دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او په دې سره ځکه دوی نه غواړي چې په افغانستان کې د بهرنۍ پوځیان میشت وي، بهرنۍ ځواکونه دي میشت وي. ستاسو نظر څه دی چې رښتیا ولسی جرګه د پردیو په لمسون باندې دا کار کوي څنګه؟
بدون شک په دې کې بهرني لاسونه ډیر دي. هغه وکیلان تاسو ول چې ولسی جرګه هم په دوه درې بخشو تقسیم شو، په دې مواردو کې هغه کسان چې د نورو هیوادو د ګټو لپاره کار کوي هغه د مخالفت کوي. اما په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې دغه تړون اني هیڅوک هیڅ افغان حاضر نه دی چې بهرنیان په افغانستان کې میشت اوسیږي. ولی دا اړ لري دې ته چې موږ افغانان تر کومه حده خپل منځ کې اتفاق لرو، خپل منځ کې یووالی لرو، خپل وطن خپله جوړو. تاسو یې په افغانستان کې د سلو کلو آخر کې د امانی حکومت ونړاو، د کفري دی، د نادرشاه حکومت ونړاو، د مستبد دی، د حبیب الله حکومت ونړاو، د سقوي دی، د ظاهر شاه حکومت ونړاو، د شاهي مطلقه ده، موږ نه غواړو جمهوریت د داوود خان وي، مستبد دی، فیلی حکومت باندې وایي د امریکایانو حکومت دی. پس موږ غواړو تر هغه حکومت، موږ د تر هغه وخت چې خپل افغانان یو بوټی نسی بدون شک بهرانیان بدل دی. د بهرانیانو د وشیدو مخالف زه هم یم، نه غواړم چې بهرانیان په افغانستان کې، مګر یو شی
د افغانستان ولسی جرګې دغه پریکړه په داسې حال کې وکړه چې په روسیو کې په افغانستان کې امنیتي حالات خراب شول او دوی د همدغه امنیتي حالاتو د خرابېدو په غبرګون کې دا پریکړه وکړه. وی ویل چې دغه سند د افغانستان په امنیتي حالاتو باندې مثبت تاثیر نه دی درلودلی. ستاسو په نظر باندې دغه سند د افغانستان د اوسنۍ امنیتي حالاتو پورې څومره اړه لري؟ فکر کوئ چې دغه سند باید دغه اوسنۍ حالات ښه کړي کنه؟ د افغانستان اوسنۍ نامنې چې دا د نور
بدون شک نور آباد هم لري او دا سند هم یو څه ناڅه د افغانستان نامنې ته زیاته لمن ولې، ځکه هغه هیوادونه چې دلته خپل ګټې په افغانستان کې بوري ګوري هغه نه غواړي چې امریکایان دلته مطلقا په افغانستان کې پاتې شي، ځکه دوی وایي چې امریکایان دلته یې موږ د افغانستان معدن استایسو په افغانستان کې مداخله کولای شو، دلته پاکستان لاسوانه کوي، دلته ایران لاسوانه کوي، دلته روسیا او چین نور هیوادونه لاسوانه کوي. نه غواړي چې امریکایان دلته په افغانستان کې معاهده ولري یا قرارداد ولري یا دلته دوی اډي ولري یا دوی دلته پاتې شي.
د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد و.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو تړل د دغه بهیر له شفافیت سره هیڅ ډول مرسته نه سي کولای. عبدالله عبدالله چې نن د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې خبرې کولای، ټینګار وکړ چې له بایومیټریک سیستم څخه د ګټه اخیستنې لپاره اقدام سوی دی او که چیرې د عملي کېدو لپاره ملاحظات موجود وي د بحث وړ مسله ده. ناچیا ساپۍ په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په ولایتونو کې د سیاسي ګوندونو او یو شمیر سیاسي جریانونو لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفترونو د دروازو تړل کېدل او اعتراضونه د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي دغه کړنې له ملي پروسې څخه د ملاتړ پر ځای یا د پروسې ته زیان رسوي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو شفافیت د ټولو افغانانو غوښتنه ده او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلیت لري چې د خپل خپلواکۍ د خوندیتوب لپاره د غستون زده خبرو لاري هواره کړي.
له بایومیټریک سیستم څخه ګټه اخیستل چې د ګوندونو غوښتنه ده، موږ هم پرې باور یو چې دا له شفافیت سره مرسته کوي. کچېرې د سیستم د عملي کېدو په وړاندې ملاحظات وي، د بحث وړ موضوع ده. خو په اوسنیو شرایطو کې د انتخاباتي دفترونو تړل د پروسې شفافیت سره مرسته نه سي کولای او موږ هیله من یو چې د غستون ته رسیدګي
اجرائی رئیس د غندخنی په داسې حال کې مطرح کوي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف د حکومت له لوري د دوی د غوښتنو د نه منل کېدو په خبرګون کې د شنبې په ورځ په څلورو ولایتونو هرات، کندهار، کندز او بلخ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو دروازې وتړلې. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي د دغه کمیسون دفتر یې په هرات ولایت کې بیرته پرانیستی او ټینګار کوي چې دوی به د امنیت د ټینګښت او د ورته کړنو د مخنیوي لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف خبرداري ورکړی کچېرې غوښتنې د انتخاباتي نظام د بدلون له بایومیټریک سیستم څخه د ګټې اخیستنې او د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر د باطلولو په اړه ونه منل شي، د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه به ونیسي. خو د انتخاباتو سرونکي بنسټونه د انتخاباتو نیټې ته په پام وایي چې دغه غوښتنې له منطق څخه لرې دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د حکومت له لورې د ستونزې په هواري ټینګار کوي او سیاسي جریانونه هم د انتخاباتو پر سر د لانجه هواري تربولي.
انتخابات یو ملي پروسه ده او د امنیتي ادارو په ځانګړي ډول د دولت مکلفیت دی چې د دغه بهیر امنیت جدي ونیسي. سیاسيون او مخکخه کسان باید له دولت سره همکاري وکړي او د حکومت رهبری هم باید سیاسيون له ځان سره ولري ترڅو انتخابات په ښه توګه ترسره شي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته نږدې یو میاشت وخت پاتې دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم د بشپړ چمتووالي خبره کوي. د دغه کمیسون کمیشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیڅ ډول حسبه د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونه نیسي، خو په خبره یې حکومت باید د دغه بهیر په وړاندې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفترونو د تړل کېدو په اړه مو د افغان حکومت اجرائیه رئیس د څرګندونو په اړه واوریدل. بلخ یو له هغه ولایتونو دی چې د تېرې اونۍ د سېشنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف غړو د دغه کمیسیون په فعالیت بندیز لګولی دی. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتی ازادي راډیو ته نن وویل چې د ستونزې د حل په خاطر دوی د بلخ امنیه قمانداني او والي دفتر سره خبرې کړې دي، خو تر دې دمه د کمیسیون د دروازې د بیرته پرانستلو په خاطر هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي ترسره شوي. مجیب رحمان حبیب سیله مزار شریف څخه راپور کوي.
په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مسؤلان د یاد کمیسیون د فعالیت بندېدو او د ټاکنې په پروسه کې د ځنډ د راتلو په اړه اندېښنه ښایي. د بلخ ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دفتر مشر فضل احمد حیاتی وایي چې د تېرې اونۍ د سېشنبې ورځې راهیسې د لوی ملي ائتلاف پلویانو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دروازې بندې کړي او د یاد کمیسیون کارکوونکو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی حیاتی وویل چې د کمیسیون د بیرته فعالیت د پیلیدو په خاطر یې د بلخ سیمه ییز حکومت او امنیه قمندانۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملي اقدامات نه دي ترسره شوي. فضل احمد حیاتی وایي چې د دې لورو سره لا هم د دوی خبرې دوام لري. یعنی تا به حال در به کمیسیون مستقل انتخابات بساس؟
بله.
د بلخ د امنی قمندانۍ ویان شیرجان دورانی وایي چې پولیس په هڅه کې دي تر څو رامنځته شوې ستونزه په مسالمت آمیز توګه او د مذاکرې له لارې حل کړي. دورانی آزادی راډیو ته وویل چې د ستونزې د حل په صورت کې به کمیسیون ډېر ژر خپل فعالیت له سره پیل کړي. دورانی یې په اړه وایي
لازم در مذاکره هستیم، انشاءالله امیدوار هستیم که زودتر این فساد انشاءالله صلح‌آمیز، اما که ولایت ما همه مسائل صلح‌آمیز حل کرده، این مسائل هم صلح‌آمیز حل شوه و دروازه کمیسیون انتخابات باز شوه.
په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکي هم وایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون فعالیت باید ژر تر ژره بیرته پیل شي تر څو د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو پر وخت ترسره کېدو کې ځنډ رانه شي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې ځینې سیاسي څیرې او حلقات د دې په هڅه کې دي تر څو د یوې ملي پروسې پر وړاندې د خنډ په جوړولو سره خپلې شخصي ګټې تامین کړي او د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډپ کړي. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي په دې نظر دي.
ائتلاف بزرگ ملی به خاطر منافع رهبرشان میخواد با سرنوشت مردم بازی کنه و انتخابات را تاخیر بندازه.
دو سه نفر که از دولت بیرون ساخته شده به خاطر کسب منافع پلیس ملی را به خطر میندازه.
در مزار شریف اوسیدون که مرکزی حکومت څخه هم غواړي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون استقلالیت په پام کې نیولو سره هیڅ یو زورواکي او وسلوال ته د ټاکنو په بهیر کې د مداخله اجازه ورنه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی د جمعیت ګوند اجرایه مشر او د لوی ملي ائتلاف غړي عطا محمد نور اعلان وکړ چې ټاکنو کې د نشفافیت په صورت کې به د ټاکنو د ترسره کېدو مخه ونیسي. مجیب رحمان حبیب صاحب، ازادي رادیو، مزار شریف.
زما رایه، زما حق.
نیوان ولسوالی مواد په هندره خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو.
اوس په ورسو د سولې اړوند یو موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د سولې د خبرو لپاره مخکینی شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادې شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه د حکومت او نه د مقابل لوري لپاره پکار دي. په دې اړه یوسف ستران تفصیل راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې ورله مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسپ دی مونږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغانی بی. او بل پرنسیب داده ای چه مون مخ تر مخ کم اغا شرطون چی دی نلرو، یعنی بیل قید او شرط مون در خبراتر پر میز باندی کینو.
دا څرګندونه داسې مال کې چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمیر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنۍ چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لرې بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسمیار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شاملېدو تګلاره تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات بوبلل. له دې سره که دا خبرې جریان پیدا کړي آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاري شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرسیال عبدالسبحان مصباح وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي ولسمشر کولی شي چې هغه
د افغانستان د سولې پروسې اوږد مزل هیلې خوشبینۍ خو بیا د جګړې د ښکېلو خواوو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسېدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خو د سولې عالي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینې برابرولو په لټه کې ده دوی ورته ډېر هیله مند دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته تللی جنرال قمر جاوید بجوا وروسته له هغه چین ته ځي چې د پاکستان د نوي حکومت یو وزیر د چین د ورېښمو د پروژې پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده. نوریاس نوري نور تفصیل راکوي.
د پاکستان پوځ ویلي چې د دې هیواد د پوځ لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا له چین څخه درې ورځنۍ کتنه د یکشنبې په ورځ پیل کړه. بجوا د پاکستان تر ټولو جګ پوړی چارواکی دی چې د نوي صدر اعظم په توګه د عمران خان د کار له پیلېدو وروسته له خپل نږدې متحد چین څخه کتنه ترسره کوي. د پوځ وین جنرال آصف غفور د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټري بیان کې وویل چې د پوځ لوی درسیز به د خپل چینایي ساري په ګډون له یو شمېر چینایي مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د پوځ ویان د دغو لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د رویترز خبري اژانس راپور له مخې بجوا اکثره وختونه د نړۍ له مشرانو سره لیدنې کتنې ترسره کوي او دا ځکه چې د پاکستان پوځ له اندازې زیات په دې د اټومي وسلو لرونکي هیواد کې پر امنیتي چارو کنټرول لري او د بهرني سیاست په اړه سترې پریکړې هم د پوځ په اشاره کېږي. د راپور له مخې د پاکستان د پوځ لوی درسیز هیله مند دی چې په دې سفر کې هغه اندېښنې لرې کړي چې د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر وروستیو څرګندونو په پیکینګ کې زیږولې دي. د پاکستان د نوي صدر اعظم عمران خان د سوداګرۍ وزیر عبدالرازق داوود تېر اونۍ ویلي وو چې په پاکستان کې د یو کال په مخه د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه وځنډول شي. دا د چین د یو کمربند یوې لارې د لویې پروژې د پاکستان برخه ده چې د چین د ورېښمو د لرغونې لارې بیا احیا کول هم پکې شامل دي. پیکینګ د یو کمربند نیوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د بنسټیزو تاسیساتو په برخه کې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. داود له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې دغه راز وویل چې د پخواني حکومت لخوا د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز قرارداد غیر عادلانه ترتیب شوی او هغه له حده زیات د چین په ګټه دی. ښاغلي داود وروسته وویل چې د ده دغه څرګندونې له متن څخه ایستل شوي خو د رښتینولۍ په اړه یې اعتراض نه لري. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر دغه انتقادي څرګندونې وروسته له هغې خپرېږي چې د چین دولتي کانسلر او د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای له پاکستان څخه کتنه ترسره کړې او دواړو لورو یو ځل بیا پر دې تاکید کړی و چې د پیکینګ په مرسته دغه پروژه د دواړو هیوادونو ګټې خوندي کوي. د پاکستان حکومت د تیرې پنجشنبې په ورځ وویل چې غواړي په دې پروژه کې ځینې نورې پروژې هم شامل شي چې په ټولنه کې له اقتصادي ودې سره مرسته وکړي. د هغه اجنډا ده چې د عمران خان د نوې ادارې له پالیسۍ سره سر خوري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زنه زیر لا افغان من د زابل ولایت د شایسته او لسالې خبر کوم روز د شایسته او لسالې کې ډیر غاټ خپل پر عمومي سړک شو ال زوال دي خاله مخوانان دي تکي بسر دي خلک دي تکي کې سره ډیر ورځ د یو مثال شپا کا بل ورځ بل مثال څو شپا څو نه دا سړک لا غي امنیت کې کوشته نه څه نه تایبان صدا وختن شي دی ولې چې موږ کارونه سړک نه تخریب وو خلونه نه پساو نو لا ټول دې څنګه پساو کړی چې به دې سره تن وي چې حکومت یې کول شن وي چې تایبان خپل ګوري سره شن وي چې تایبان په دې کې پاکستانیان څنګه په انساغه افغانستان د څو مختلفو سره نه پیږي لکه خپل یا بچک یا سړک د کارونه دې تخریب وي.
السلام علیکم جواب رحیم مې کوم ته ورما چې اسلامي دا غوښنه کوي چې موږ یې په لاس سره باندې موږ چاره تاسو خدا غوښنه کوي چې راځي خراب خرابې دا موږ ته وګورئ چاره تاسو د کورونو وړاندې
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. په هلمند ولایت کې دا خبرې کوي چارواکي کوي چې کاردار دې بندي
د کالدار کاروبار ټول په کالدار ده. نو کالدار چې د غون افغاني اول خو د غون افغاني نه څه چې دا کالدار افغاني شي دوم دا خبره ده ټول د پاکستان سره دغه د مال ټول په کالدار خپرد فروش کیږي. که چیرې دا خبره وي کالدار بند شي نو دا د غریبانو خلکو لاس پښې پرې کول.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو د یو شمیر افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته خپل د خپل سیمو ستونزې او شکایتونه راستولې او شریک کړي وو. د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو وی پاڼه هم کتلای سي پته مو د ازادي راډیو ډاٹ کام یا ازادي راډیو ډاٹ اورګ. اوس بل اجمل ان څخه یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی وورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ عمومي کمانډان وایي چې د طالبان افغان حکومت د سولې وړاندیز ونه مني د دې ډلې پر ضد به جګړه شدید کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د تاروزی کمانډوي او هوایي عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي او وطن نورې ټپیان کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نړیوالو ځواکونو تیر شپه د وټپور ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو بریدونه کړي دي چې د داعش د یو ځای کمانډان په شمول یې 3 تنه وژلي او 2 تنه یې ژوندي له ځان سره بیولي. له بادغیس او فراه ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دغلته وسلوالو طالبانو تیر شپه د پولیسو پر څو پوستو بریدونه کړي دي چې لږ تر لږه د افغان امنیتي ځواکونو نه سرتیري پکې وژل شوي. دا چین په جنوبي ولایت کوانګ ډونګ کې د سمندري طوفان له رسیدو مخکې چارواکو دغلته شاوخوا 2.5 میلیونه خلک له سیمې څخه ایستلي دي. او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن مقدونیه ته رسیدلی نوموړي خبرداري ورکړې چې روسیا څخه کویل پیسو او نفوس څخه په کار اخیستو د پخواني یوګوسلاویا عددي جمهوریت د نوم د بدلون پر سر د راتلونکو ټول پښتنې په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
له اجمل ان څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 تر 10 بجو پر منځنۍ څپه د 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې واوري. اوس په لو وصل وسال څخه سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کابل د شپږکلنو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې فجر افغان د میوند لوبغالي ته ماتې ورکړه او د اردو استقلال لوبغالي ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسیده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په لومړی لوبه کې د فجر افغان لوبغالي د میوند لوبغالي ته 3-2 په پایلې سره ماتې ورکړه او دوهمه لوبه بیا د استقلال او اردو لوبغالي ترمنځ 3-3 په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. ټاکل شوی چې دغه سیالیو د نن ورځې په لوبه کې د آریا ټارګټ لوبغالي د تاقی ظفر لوبغالي په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. دغه سیالۍ د تیریک شمپ پورس د سوار لسلوبلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوپالی کې پیل شوی چې یو میاشت په دوام کوي. ترین باګو نایټ رایډرز لوبغالي د دریم ځل لپاره د ویسټ انډیز غوره لیګ سیالۍ وتلولي په خپل نوم کړ. په دغه سیالۍ په پایلوبه کې امازون واریرز لوبغالي لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 لوبغاړو په زیان سره د ترین باګو نایټ رایډرز لوبغالي ته د 138 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د ترین باګو نایټ رایډرز لوبغالي ورکړ شوی هدف د لوبي په 13 ورکی د 2 وکټو په ځین سره ترلاسه او لوبي د 2 وکټو په توپیر وګټله. کولن منورو په دغه لوب کې 18 نسوزیدل منډي وکړي او د پایلوبي د غوړ لوبغاړي ترڅنګ د کربین پریمیر لیگ سره غوړ لوبغاړي هم ونمول شو. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایتالیا ډومینیکا ته، سربیا استرالیا ته او بلغاریا کیوبا ته مات ورکړه. په لومړی لوب کې ایتالیا په دریو میدانونو کې 15-12، 15-14 او 15-15 په نتیجې سره ډومینیکا ته مات ورکړه. په دوهم لوب کې سربیا 3-1 په وړاندې استرالیا نه او په دریم لوب کې بیا بلغاریا 3-0 په وړاندې کیوبا نه لوب وګټله. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د سلبرشتو هیوادونو په ګډون په ایتالیا او بلغاریا کې روان دي.
زموږ خلاص د ریډیو اوري. د دولت وسلوال مخالفینو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ولاړ د سرتیرو په څیر جګړه کوي او ډیر تلفات هم ورکوي، خو نه د سرتیرو په شان په وسلو مجهز دي او نه هم له ورته مالي امتیازاتو برخمن دي. دا د افغانستان پولیس دي. په دې اړه د رویټرز خبری اژانس یو راپور چمتو کړی دی چې د دغه راپور مهم ټکي نوریاس نوری راخیستی دی.
پولیسو تیر میاشت په غزنی ښار کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حمله په وړاندې مقاومت وکړ او دغه ستراتیژیک ښار په دفاع کې نوی غړي ووژل شول. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په لسګونو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو پر امنیتي چارواکو انتقاد دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د جګړې مخته وړل د افغان سرتیرو کار دی نه د پولیسو، او یو علت هم چې ډیر پولیس د ناامنیو په پیښو کې وژل کیږي د پولیسو لخوا همدا د یوې بلې دندې چې د هغې لپاره نه دوی روزل شوي او نه هم په وسلو سنبال شوي مخته وړل دي. په غزنی کې د محمد زمان په نوم یو پولیس رویترز ته ویلي چې پولیس هم د خپل هیواد لپاره جګړه کوي، خو له هغو امتیازاتو او درناوي څخه چې سرتیري برخمن دي دوی نه دي. هغه په دې اړه د خپلې ناراضایتۍ د څرګندولو تر څنګ پر حکومت انتقاد وکړ چې په غزنی کې پولیسو ته ډیر تلفات ورسېدل خو نه ورته پاملرنه وشوه او نه هم تر اوسه تنخواوې ترلاسه کړې دي. له ازادي راډیو سره په تماسونو کې هم ډیر ځلې پولیسو د تنخواوو ستونزه رابرسېره کړې ده.
ما یک پولیس ملی هستیم، سه ماه میشه که ما تنخواه خود نگرفتیم، در قندهار وظیفه داریم، یعنی بسیار در مشکل هستیم. تو باور کن که نمیدی که تیر شد می اولادای ما می تو گشنه و ترشنه سالوج پالوج گشت، یعنی ما نمیفهم که علت چی است.
په هغه راپور کې چې د امریکا دفاع وزارت په تیر مارچ میاشت کې خبر کړی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د واقعي 314,028 غړو له جملې 109,165 افغان ملي پولیس ایښودل شوي، چې دا د امنیتي ځواکونو د ټاکلي 325,000 کسیز تشکیل په چوکاټ کې د پولیسو په سلو کې 11 کموالی په ډاګه کوي. د رویترز د راپور له مخې د تیر کال د یو پلان له مخې د افغانستان سرحدي پولیس او د عامه نظم پولیس د دفاع وزارت په تشکیلاتو پورې تړل شوي، او د دې کار هدف دا و چې د عادي پولیسو جزوتامونه د قانون د تنفیذ چارو ته ډېر پاملرنه وکړي. د پنټاګون د راپور له مخې په تشکیلاتو کې له دغه بدلون سره سره د پولیسو د رول په اړه د پام وړ بدلون په برخه کې پرمختګ ډېر ورو دی. د غزنی له پیښې وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې مخکې له دې چې د افغانستان پوځ د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي، پولیسو په یوازې سر 28 ساعته مقاومت کړی و. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې پولیسو د طالبانو د حملې په وړاندې چټک عکس العمل وښود، خو په دې خاطر یې ماته وخوړه چې دوی د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره سم روزل شوي نه و او نه یې هم هغسې وسلې درلودې. د رویترز د راپور له مخې د ته په پام سره چې طالبانو ډېرې سیمې لاندې کړي او د ولایتونو پر مرکزونو یې حملو ته زور ورکړی، داسې ښکاري چې د پولیسو رول لا په زیاتېدو دی. په تېره بیا د تلې د میاشتې د انتخاباتو د امنیت د ډاډمن کولو په برخه کې چې وسلوالو مخالفینو یې د ګډوډولو ژمنه کړې ده. بهرنیو مرستندویانو په تېره بیا د امریکا متحدو ایالتونو چې ټاکل شوي روان کال د افغانستان پولیسو ته $168 میلیون بیلې کړي. له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو د تنخواګانو د پروسې د ښه کولو، د پولیسو له لیکو د فاسدو مشرانو د لرې کولو او د خیالي پولیسو په نوم د تشکیل د له منځه وړلو په ګډون د پراخو اصلاحاتو لپاره غږ اوچت کړی. خو په وروستیو کې د غزنی د پولیسو او په ټوله کې د پولیسو شکایتونو حکومت دې ته اړ کړ چې د اصلاحاتو د عملي کولو لپاره نوې ژمنه وکړي او هم پولیسو ته نوې ښې وسلې وسایل ورکړي. د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وویل چې په راتلونکي یوه میاشت کې به پولیس نور په ډیرو حساسو ځایونو کې د تلاشۍ په پوستو کې نه وي، بلکې د ملي اردو سرتیري به هلته ځای په ځای شي. دغه چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط دغه راز ویلي چې په نوي مالي او دفاعي بودیجه کې به د پولیسو تنخواوې هم زیاتې شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او کارپوهان د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د دې څرګندونو په اړه چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت باور کوي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر وایي چې پاکستان دې د افغان ځوان کهول ته د تابعیت ورکولو پر ځای له افغانانو سره د سولې او پرمختګ په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل خان محمد سیند راکوي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دا خبره چې هغه افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکوي د ملګرو ملتونو د سازمان د منشور له موادو سره سمه ده. خو د دوی په خبره پاکستان باید د دې پر ځای په افغانستان کې د سولې لټینګښت او دغه هیواد له پرمختګ سره مرسته وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي قیوم سجادی د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کردن.
اگر حکومت پاکستان میخواد که با افغان ها همکاری بکنه، تسهیلات لازم
دو بویل که د پاکستان حکومت غواړي چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو لپاره د وسیدو اسانتیاوی برابر کړي، باید لازم پروګرامونه ورته ترتیب کړي، او کنه نو د اقدامات نمایشی دی او غواړي چې د عامه افکار او فشار لزانه کم کړي.
فشار افکار عمومی کې متوجه پاکستان است.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان د یک شنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې یوې ناستې ته ویلي چې هغه افغانان چې ماشومان دلته زیږیدلي او لوی شوي، هغو ته به د پاکستان پاسپورټ او پیژندپاڼه ورکړو. عمران خان ویلي چې دغه افغانان د اسنادو د نه لرلو له امله تعلیم او کار نشي کولی، او که د پاکستان تابعیت پاڼه ولري، تعلیم او کار به وکړي او دا کار به له ثبات سره مرسته وکړي. د نړیوالو اړیکو پوه انتظار خادم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستان ناسم سیاست ته په کتو باوري نه دی چې پاکستان دغه خبره عملي کړي.
کله چې مهاجرتو یو داسې نور متبادلې دو طرفه ګټې راځي، په هغې کې د پاکستان په نیت کې د شک لرم، لا اوس هم پاکستان دپاره یو مات ګوډ افغانستان ته ضرور دی. خو کله چې عمران خان دا خبره کوي، د دې په خاطر باندې د هغه افغانانو چې په پاکستان کې دي د هغوی اعتماد جلب شي، دنیا ته وښایي چې دا د نړیوالو مساقونو پر عملي کېدو کې متیقن انسان دی.
د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر بیا په دې باور دی چې دا کار د افغانستان په ګټه نه دی. د ده په خبره هغه ځوانان چې افغانستان ورته اړتیا لري پردي کېږي.
بعضی ستونزې هم منځته راوړي، ممکن په آینده کې ډېرې خطرناکې وي. نو نه پوهېږم چې په کوم نیت دا کار شوی دی. هغه افغانان چې هلته الوت شوي دي خورا ډېر دي. په هغه حالت کې به نیمایي وطن پاکستاني شي، نو دغه یو حالت منځته راځي، یو بد حالت.
افغان کارپوهان دا هم وایي، په افغانستان کې له څلوېښتو کلونو راهیسې امنیتي ناخوالې روانې دي، او د دوی په خبره په ټولو کې پاکستان لاس لرلی دی.
اوس هم د اوبو یوه مسله راخلو. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي په وروستیو کلونو کې د ورښتونو د کمېدو له امله هغه اوبه چې سیندونو ته لویږي په سلو کې 2.5% کمې سوي دي. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل نن د ولسي جرګې استجوابیه غونډې ته وویل چې له بده مرغه ورځ تر بلې د اوبو ذخیره او ځمکني سرچینې په هېواد کې مخ په کمېدو دي. د ولسي جرګې غړو په هېواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ د ستونزو په اړه نن د کلیو او پراختیا، اوبو او برېښنا او د رنی او مالداری وزارت چارواکی د جواب ویل لپاره ورغوشتي و. وصل وسال نور تفصیل راکوي.
په هیواد کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په تړاو د ولسی جرګې د اندېښنو په دوام، د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي د هیواد په 15 هغو حوزو کې چې دریابونه بهیږي، په اوبو کې 2.5% کموالی راغلی. د دغه وزارت مرستیال خان محمد تکل د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وویل، د ورښتونو د کمښت له امله په تېرو دوو کلونو کې د اوبو کچه په کافي اندازه ښکته شوې ده.
کچه یا د هغو اوبو کچه چې په سیندونو کې بهېدل 2.5% د اوبو کموالی په ټولو سیندوزو حوزو کې چې 15 حوزې دي، موږ او تاسو ورسره مخامخ یو.
ښاغلی تکل وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره د اوبو برېښنا وزارت ځانګړي پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي. د اوبو د کچې ټیټوالی، په ښارونو کې د نفوسو زیاتېدل، وچکالۍ او د بندونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه عوامل دي چې په اړه یې د ځواب ویلو لپاره د کلیو پراختیا، اوبو برېښنا او د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي ولسي جرګې ته غوښتل شوي وو. د ولسي جرګې د غړو په خبره د هېواد 40 ولایتونه له ډلې تخار، کندوز، بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان، فاریاب، بادغیس، هرات، فراه، نیمروز، زابل، اروزګان، دایکنډي او بامیان له وچکالۍ سره مخ ولایتونه دي. د دغې جرګې غړي عزیزې جلیس ویل، د وچکالۍ له امله زیاتره سرځایونه وچ شوي او د کلیو خلکو هم ښارونو ته مخه کړې ده. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې د وچکالۍ اوبو د کمښت له امله اندېښنه ښیي چې له دې وړاندې پیښو ته د رسېدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم ویلي وو چې 15 میلیونه افغانان له وچکالۍ نه اغېزمن دي. خغلی فهیم اندېښنه ښودلې وه چې روان کال به د وچکالۍ له کبله د اوبو اړتیا زیاته وي. په ورته وخت کې د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي چې د ولسي جرګې د نن ورځې په استجوابیه غونډه کې ګډون درلود ویل چې دغه وزارت په یاده برخه کې د خلکو ستونزو ته د رسېدنې لپاره یو لړ پروګرامونه پیل کړي دي. دی وای دا ته در شونیمه جوړ او یو سل شپک در شو جوړ ساګانو د کیندنې د وبورسونه د یو سل سلور شپتو شبکو او د دولس پابا د وبو د ذخیرو د جوړولو کار دوام لري چې د روان کال تر پای پورې به بشپړ شي. خغلی کریم زیاته کړه په هغه سیمو کې چې د وبو د کمښت ستونزه موجوده ده هلته د ټانکرونو په وسیله خلکو ته پاکي او برسول کیږي. بلخوا د کرنې او مالداری وزارت سرپرست حشمت الله غفوري وایي چې په 1500 هغه ولایتونو کې چې د وچکالۍ له امله ډېر زیانمن شوي 20000 ټنه حیواني غذایي مواد په دریو مرحلو کې ویشل کیږي. نوموړي دا شن ویل چې 1600 ټنه غنم به هم د دغه ولایتونو په خلکو وویشل شي. په داسې حال کې چې د یادو وزارتونو چارواکي د اوبو خوراکي توکو د کمښت په برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي چې له دې وړاندې هم چارواکو ورته ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
یو بل راپور دا چې په فرا کې ځینو سوداګرو په پراخلاریون لاس پورې کړی دی. دغه کسان وایي تر څو چې د فرا پر شیخ ابو نصر فراهي بند د حکومت لخوا نوي محدودیتونه لري نسي، نو د دوی لاریون او اعتراض به دوام وکړي. دوی همداشان د فرا فرارود له لاره هم نن بند کړی ده. په وروستیو کې افغان حکومت د تیلو او ځینو ودانیزو توکو پر واردولو چې له ایران څخه فرا ته واردېږي بندیز لګولی او ویلي دي چې په دې برخه کې فساد شته. احمد شاه فطرت راپور کوي.
د فراور ځینې سوداګرو نن په لاریون لاس پورې کړی او د دغه ښار ځینې لارې هم بندې کړې دي. دوی وایي د فرا د ګمرک څخه د ځینو سوداګریزو توکو لکه تیل او ودانیزو توکو بندېدل د فرا لپاره ډېر زیانمن کار دی او باید حکومت خپلې فیصلې ته په دې اړه تغییر ورکړي. دوی زیاتوي که دولت د شیخ ابو نصر فراهي بندر بیرته پرانیزي دوی خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دغه کسان د فرا ولایت مقام ودانۍ مخ ته تحسن خیمه هم نن درولي او همداشان وایي چې د قندهار ایرات لوی لاره به هم بندوي تر څو حکومت بیرته د شیخ ابو نصر فراهي بندر پرانیزي او سوداګریزو توکو ته د ایران څخه فرا ولایت ته د واردولو اجازه ورکړي.
د نن مظاهره خاص پر دوه شی باندې دی. فرا ولس د مارس خلاصېدل غواړي. دوهمه غوښتنه د فرا د ولس دا ده چې ریاست د ګمرک چې بعض فاسدونو وړي والته هغه ریاست د ګمرک د باید برته مرکز سره راسي.
نائب والي صاحب ته مو ویلي دي، ټول اراکینو ته مو ویلي دي. یعنی دا همیشه زموږ ږغ دغه و چې موږ تجارت کوو، سالمه تجارت کوو، موږ مرغ غواړو. دا د 15 نفرو یا د لسو یا د شل نفرو تجارت موضوع نه ده، دا د ټول د فرا د ولس موضوع ده. دا 15 نفر لس نفر به په یو بل ولایت کې کار وکړي. دلته 1,000,000 کسان په دې فرا کې اوسېږي. دا د دې خبره نه ده چې دا زموږ مشکل دی، دا
ټول فرا مشکل دی. لپلی خدا فرا ولایتي چارواکي وایي چې دوه کسان ستونزې د مرکزی حکومت سره شریکه کړې ده. د فرا ولایت د والی وای ناصر مهری وایي چې دوی دوه خلګو ژغ غوړېدلې او دغه ستونزې د مالی وزارت او همداشان ولسمشري معنی سره شریکه کړې ده.
اداره محلی تمام خواسته های مردم را در قالب رسمی در شرکات رسمی به ریاست جمهوری ارسال کرده و خواسته هایشان را گفتن که چه مشکلات هایی را به بار می آورند. ما منتظر امر ثانی جلالت معاب رئیس جمهور هستیم که در این زمینه چه اقدامات صورت خواهد گرفت.
در دوانی ورده چه فرا ولایت شیخ ابو نصر فراهي پر بندر د ایران سره ورده پول لري او هر ورځ دغه بندر څخه سوداګری توکي فرا ولایت ته واردېږي. په دې وروستیو کې افغان حکومت دغه بندر د لارې د ځینو سوداګری توکو لکه تیلو او ودانیزو توکو پر واردولو بندیز لګولی او ویلي چې په دغو توکو کې زیات فساد شتون لري، نو باید د فرا ولایت د بندر څخه وارد نشي او دغه پر ځای د نیمروز او هرات له بندرونو وارد شي.
دوستانو، یو کلیز در ژغونه زموږ د خبرونې وروستۍ برخه ده، په ګډه را سره واوري.
یو کلی زر غاگونا.
دیو کلی زر غاگونا درامی خواگو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خواگو آوریدون کو تاسو آوریدل چه موسا گل دلرگیو حرس کاو نگدی و چه سیلابی یوزی، خو بخت بایدار و چه خدای داد ده سیلاب نصبو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تېرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ راځئ هرکله راشئ.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ملک صاحب، نواب خان او سردار خان، دواړه ستړي مشي مهرباني مهرباني
خیر اوسې مولوی صاحب کور ودان مولوی صاحب ته به نه خورې مونږ هم دلته ستاتر څنګه کینو
ماشاءالله سردار خانه د ماسپخین د جمیل مانځه ته خو راغلی وې
هو مولوی صاحب ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی
سبحان الله الله اکبر خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي
یار مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر پرې کړی دی سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي
همداسې ده خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه هغه بله خبره ور یاده کړه
زوروره په ما یې ولې ور یادوې په خپله دې ور یاده کړه مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه
ملک صاحب ګل خبره کوي سردار خانه چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم
مولوی صاحب زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړئ رښتیا چې له ما نه بچ وي
سردار خانه بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی
او رښتیا وایي مولوی صاحب
خدای دې تا ته بښنه وکړي که زه غلط نه یم پوه شوی هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي
هو مولوی صاحب هماغه یادوي
مولوی صاحب زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم ځکه چې خپله خور مې هم خپه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله
سبحان الله العظیم الله اکبر ولله الحمد مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده
مولوی صاحب کور مو ودان اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده د ارمان به یې هم پوره شي چې په خپله به له خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي
جزاکم الله خیرا کثیرا
آفرین سردار خان
ملک صاحب لاس پورته کوي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي
الله امین
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دي په خوشحالۍ ورکړي
الله امین الله
امین الله
خاندي
وي وي زګوتي پدمشا لډيرې خندانه مې په ډوډي په درد شول
په ډوډي په درد شول ته اوس ولې خاندي همې د چې د سیلاو په خړو بولم دې جامې مې ونخېزه
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیسته وې او بیا وایې چې د نیسه مې خدای ته عادت وایه ښه ومې زغوره ته وایه ښه
خدای دا د عقل نه برباد
له عقل نه برباد دې ځان ته ووایه موسا ګله ساده ګله نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې
خدای دا د په عقل آباده له ما نه بې عقلي وسوته وایه ښه خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم
خو زه دې بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب ونه کړې خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړې دي چې ښه او بد ګټه او تاوان پرې وسنجوو
یاره خدای دا د دخ وایم په توبومې د توبه یي بیا به داسې بد نه کوم ته وایې ښه خو ګوره انډیواله زه نه دې نیسم چې چا ته به نه وایې ته وایې ښه
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګرېوان ته د قړي اوبه راوڅڅولې زه دې بدمشه ای چا ته م نه وایم بې غمه اوسه خو یو کس ته به ضرور وایم
چا ته زرپوري ته
داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلی تر ورته وایم
نه نه سنم ګلی هدې ته مې ولې وایه هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وای چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو
هو سنم ګلی تر ورته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به
اندما الو اخبارا داوه چه بل بسوه کی تاوه
بل بداوه کی چه ستاق و گونه بودرتاوه کی چه عقل ده سر تراشی او بیا داس خطرناک کار ونه کی
خدای داد گلیا الوه ده پا ما زمه در تا پخکم خسنم گلیا ده تا مغاق مکاوه تاوه که
سلامه که یو خبره در تو کم غصه کیگه خوب نه
نه ده چه بای گلاله می ولی با غصه کیگم
حسی ما ویل چه موتر رو پا آرامه چلاوا بله ده چه مخ که پا آغا چلور لاره که پا غلط لاس را تاو شوی بیاد حسی بی قانونی مکوا
بستر گو گلاله می دیره منه نه چه ما غلطی تا دی پام دی ته خوای ده موتر تیز چلاول او بی قانونی کول ده زان او ده نور سر و مال تا خطر دی
همداسې ده اسلمه پایده دی چې له اوله ډېر احتیاط وشي بیا وروسته ارمان کول او پښیماني هېڅ ګټه نه لري
ګل خبره دې وکړه ګلالۍ زه او ته د ګډ ژوند تر څنګ ډېر ښه دوستان او ملګري هم یو که ستا مرسته نه وای تاواني شوی شرکت مې په پښو نشو درولی
اسلمه زه هم له تا نه ډېره خوشحاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستا له برکته په ډېرو څه وپوهېدم
او رښتیا ګلالۍ ښه شو چې رایاد شو ته صبر هغه ورځ یو خبره وکړه خو ما تاسې په نه زړه ځواب درکړ
د څه شي خبره مې وکړه
تا ویل چې په پوهنتون کې ځان شامل کړي هغه وخت ما ښه فکر نه و پې کړی ما وی هسې نه چې د شرکت په کارونو کې به خنډ او ځنډ راشي
نو اوس دې فکر پې وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپله خبره پښیمانه یم او بله دا چې ستا پوهنتون ویل په څو دلیله ډېر مهم دي
ته نو ډېر دلیلي سړی یې خو دا دلیلونه یې ما ته هم ووایه
دلیلونه خو یې دا دي چې علم حاصلول د نر او ښځې حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیلونه یې کوم دي
ګلالۍ ته لکه چې له ما نه امتحان اخلي که څنګه
نه نه امتحان نه اخلم زه ځان پوهوم
یا که زما په خبرو دې زړه اوبه وڅښلې نو څو نمرې به راکړې
له سلو نه نوي
ښه نو غوږ شه
ارشاد مهرباني
نور دلیلونه دا چې ته پوهنتون ووایې هم به د شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږې او هم به یوه ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلمه ډېر ښه له سلو نه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې پوهنتون ووایم
د مرسل مورې او د مرسل مورې تا ته وایم
د مرسل پلاره ما ته دې څه ویل
هو تا ته مې ویل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا د تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر ووایه چې زړه مې ټاق چوي
هېڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره که خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډزې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د زلزلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکې یې هم نیولې وه
چې دومره دې پی باور دی انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړی لري.
آمین.
زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله خدایه خیر کې.
خدای دې خیر کې. چې کومه پیښه نه وي شوې.
خیر پیښ کې خدایه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟